درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد له دوه وشتل شویو سرتیرو څخه یو سا ورکړه. د چهارشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو اندریو وولف او سارا بیکستروم ډزې وشوې. دوی سخت ټپیان شول او د دې پیښې په تور یو افغان رحمان الله لکنوال نیول شوی چې د پولیسو په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده کړ چې اندریو ولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبه تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرور ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري اسلام آباد د زور پر ځای خبرو ته ترجیح ورکړي. امیر خان متقی د خبر پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې شارزافیر پیر البرت السا سره د لیدو په محل وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې د دې لیدنې پر مهال دواړو خواوو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړې او د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت هم وغږېدل. د دې بیان لمخې د ناروې شارزدافیر د افغانستان په ختیس کې د وروستیو بمباریو په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړه. طالبان وایي د دوشنبه په شپه ناوخته پاکستانی الوتکو په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړي چې لشتلشه لس ملکیان پکې ووژل شول. پاکستان ویلي دی چې د دوی الوتکو بمباری نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په هنګول سوالي کې د پولیسو درې افسران وژل شوې دي. په هنګو کې پولیسو رسنوي ته وویل چې وسلوالو د پنځشنبه په ورځ د سړک د غاړې پر یوې امنیتي پوسټې ډزې وکړې. درې افسران یې ووژل او برید کوونکی وتښتېده. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې اکثره بریدونه ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان کوي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د ٹی ٹی پی ملاتړ کوي، خو افغان طالبان دا تور پکله کړه دوی. د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو درو اتباعو وژل کېدا پکله کوي غندله. سفارت نن جمعه په یو بیان کې وویل له تاجکستان غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي وهڅوي چې د خدلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته سخته سزا ورکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه وویل چې پر چینایي کارګرو له افغانستان څخه راغلیو جنایتکارانو برید کړی دی. وروسته نورو تاجک چارواکو وویل چې چینایي کارګر د ډرون یا بې پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې وژل شوي دي. په هنګ کنګ کې په څو هستوګنو لوړو ودانیو کې د اور لګیدو له کبله لشتلشه درې اتیا کسان چې پکې یولس اور وژن کې هم شامل دي وژل شوي دي. د شهر چارواکو د پنځشنبه پر ورځ پرته لدې چې ډېر جزئیات وړاندې کې وویل د یوې ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیول شوي دي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم ناڅرګند دی او لا هم د هغوی د موندلو هڅې روانې دي. په دې مرګونې پیښه کې چې د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوه تر اویا ډېر دور ټپیان شوي دي. د دې اپارتماني ټولګې په اته دوه دېرش پولیسو بلاکونو کې نږدې 2000 کورونه دي. او د سوریه لند محله ولسمشر له خلکو غوښتي چې نن لارو کوڅو ته راووځي او د بشار اسد د رژیم د سقوط کال ولمانځي. احمد شهر د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو تر ورځې نږدې اونۍ مخکې په تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې په چوکونو کې راغونډ شي او ملي یووالی دې څرګند کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مکبل کی قدرمن او درنه زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرقاس مې دنن مزي درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه خوښ زکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړي د صحت چې مې بون پتن وي خو جو کله لیز زکون کله کسرنګ چې زم رستاس دنن مزي درس مضمون د افغان مشور مېرمن اور باندې د افغان مشور مېرمن پیښنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زه زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولای زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اترو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار شي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یو اتوریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د 8 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمي جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 10 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1,000 ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي عمل وه پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. درنه او خوږه زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکی یوه توریالي پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 10 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز دریمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000,000 کسیز ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مل وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000,000 کسیز ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغه افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راووښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته وویه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي زما اګرانی پر خدای دې سپارم زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم مونږ تورپیکي به اختیار ناره پرې کوي ترنو خوږ زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ټکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارم زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم مونږ تورپیکي چې کله د دغه خبرې اوري په دغه وخت کې پر ده باندې ږغ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي یعنی کله چې د جګړې ټکر ته ځي نو دا د بیت ته وایي او وروسته د دواړه یو ځای د جګړې ټکر ته ځي او تورپیکي ځخ پر کوي یعنی تورپیکي یو شیر د خپل خاوند درې دی خان لپاره وایي تر دې تیری تورې دی جار سم د غلیم بینه به یو ګرانه مین په وینو رنگ تورې دی راوړه یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه به یوه درنه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه جنان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په حادثه کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونې کې شزي له درګي سره وایي کڅوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو حادثه په اسانۍ سره لیدل سي یعنی درنو خوژوز د کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوسلې په دغه وخت کې دا له مشهور غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې کله چې دوی دواړه شهیدان شول د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په حادثه کې شخص بل او هلته خاور ته وسپارل شو خو د دې دغه کومې غاړي چې ډېر وستلې دي دی ویلې دي د دې دغه غاړي وس هم زموږ د ګران هیواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې شزیې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځینکي که څوک تاسو کې یو څوک بولدک شهر ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو حادثه په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې حادثې څخه به لیدنه وکړي کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړ چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغه سي نمونه ورک کسان ستا چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي یعنی درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې ترڅنګ د خپلواکۍ په دغه سترې جګړې او مبارزه کې ډیر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان ستا چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې د هغوی د ژوند په حق له معلومات نسته خو مونږ دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې یعنی په زرګونه کسان دا سسته چې د هغوی نمونه ورک دي او د هغوی د نمونه څخه یادونه نه ده سوې د هغوی څخه یو زیات شمېر کسان یادونه سوې دي چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپل میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی خوشا او گلالی از دکون کو واس هم دلوست پا دی برخه که در درس تلندیس پر لور بندی رزو چه نن رز مروستاس و در درس لندیس سو و یا هم در درس کلا سامو سو نولو چه تورپیکی پشتنه یو توریالی پشتنه او سکزی پیغله و چه اټکل سل کال د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمې جګړې پیښه وسوه کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په حادثه کې شخص ول خوشو ګلالي زده کوونکو لکه مخکې چې مراب تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکی یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزی پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله دمخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولډک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل خاوند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتنې ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنری جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې د دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولډک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولډک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونې یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړله. چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوشاو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنو زده کوونکو، د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زده کوونکو براترو او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمې په پتن وی. خو جو ګلری زده کوونکو، لکه سرنګ چې زمو تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور مرمنو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیر ورځو لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو غل لیز کون کو مخکې لدین چې زستا سلوس پیل کوم لته سو ټول خو جا غل لیز د کون کو څخه دوی ډیری ساده او اسانه پوښتنه لرم چې تاسو سوالونه به تاسو په خپل کتاب چې نوښت کوی او ورسته له هغه څخه به هم دوه غوډو پوښتنه ته په خپل کتاب سو کې جواب وایست. راځو درنو شاګردانو تاسو لومړی سوال چې دی د پښتو په اوسنی شزنه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خو جا غل لیز د کون کو هغه شزنه شاعرانو چې تاسو پیژنئ د هغه نمونه هم دا اوس په خپل کتاب چې وایي ولیکي که څه هم هغه یو مېرمن وو سیږي یا هم دوی یا هم درې یا هم څلور هر څومره مېرمن وو سیږي د هغوی نمونه هم دا اوس په خپلو کتابچو کې نوښته کوي. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثر مو لوستل دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثر مو لوستل وي او د هغوی اثر مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثر مو لوستل وي د هغوی نمونه هم دا اوس په خپلو کتابچو کې نوښته کوي. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشا صاحب په نوم مشهور و د نوموړي شخص لور وه. خوشا ګلالۍ زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور و د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او پازلي کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولې و او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و چې له دې سره ډیره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیده به لیکنی کولی او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه و چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډیر ستر لاس درلودله او همچنان میرمن حمیده کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و د دې شعرونه د هیواد په بیلابیل خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیسلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنگینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه دې لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپیشلي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیواد پالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوق کونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږه الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه، چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډیره لیواله او مینواله و. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلپاچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډیره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپیشې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوی کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ایز ما کم نصیبه، ما ویل زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمونو په ټولګي به شمه یاده، زمانه به را سره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړي، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې و زده کړې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقه له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1990 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه او فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره وا او هغوی مطالعه ته دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې خپل شاعری د پخوالی تر دورانه پر رسولې و او همچنان په دې برخه کې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 مریز کال په کابل کې وفات شوی ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشاله قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپیژندلې، د هغوی د ژوند په حق له مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا سوي یاست، د هغوی د تاریخ په حق لمو لوستلې دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل، تاسو ته ښه راغلاست وایم. پنننه خبرونه کې زما ملمه هم یو خبريال دی، یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکيني، نو خای خبري ستاسو لپاره ځکه په زړه پوري وي چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي. د ازادي رادیو د دې اونې ملمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. خغلی څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبريالۍ ته کار ویلای دی. زما ملما پنننې تفصیلی مرکه کې راټوي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې زده کړې کړې، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپیژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګرونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیک هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص تم کړی کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوې ما، هغه 1940 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم دغه تا هم جوار ولسوالۍ ده، د خکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخه سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو اندازته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپل او رسوالۍ کې چې دغه تا یو لوی لیسه ده، عالی لیسه ده، د سمکنیو عالی لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. اندازه ته سره رسولې دي. ورسته دا غیز خزه بیا لاړه لمه پکتیا پانتون ته ازمینه مې ورکړه. د کانکور له طریقه هغه ته مې په دې ازمینه کې برخه واخیسته. لنی کمر غشی په خون عمر باندې غلطه د ژبه ادبیات پنځه ته زبرلې شوما او په ژبه ادبیات پنځه کې می بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه او د هغې ورسته نو بیا په خپل ځ په دیار لستوا او ونه وکال کې فارغ شوما
مننه اتسم کنه سه وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنۍ ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست. هلته په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په اندازه کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د سمکنې ولسوالۍ سره به جوخته ده او هر څه موږ ته ښکاري هواره سطح ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دی هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ، نو موږ د خپل مسؤلو چارواکو سره په تماس کې وو. نو هغه سره به مو وخت نه وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغه څخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغه تلته او ځي مسؤلیت لرم په خپل غاړه باندې د پټان غږ راډیو په نوم د چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوخه خلاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی مندرې دي وساتې ورکړې دي. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول. موږ ورسره په تماس کې وو، هغه ته به موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالېږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ هم هغه خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونه ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغه ته خبرونه کوي کوم ولایتونه دي؟
سم کړئ، ولسوالۍ دی شمال ورته د ایوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، ترڅنګ د جنوب لورته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده، د جریخیلو سره جوخت بیا د مساحل ولسوالۍ ده او داغه ترڅنګ بیا د غرب لورته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوخه خلاندې نیولې دي او د پرزی کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې، یعنی اقوام قبایل اوسېږي، دا قبایلی سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړشینار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پوخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خبرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو، معلوماتي خبرونې لرو یا دغه سی نور مطبوعاتي خبرونې لرو، مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خبرونې لرو، د دې ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خبرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټنغه رادیو وسعت او فرختیا ته موږ نور هم وده ورکړی ده. اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې د مرکزی څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړی ده چې اغال ته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او ترڅنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی د منتر په خلاندې راوستلې دي او د همکارو رادیوګانو سره متړونه کړی دي. زی خبرونې پروګرامونه دي چې اغا موږ ورکو اغا دوی نشروي، لکه په لوګر کې له اتحاد رادیو څخه او همدارنګ په خوست کې له امن
رادیو څخه. سیالي د رادیو په برخه کې، یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي، رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو خبرو وکړه او خټکی ته مشوره وکړه، خپ پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي، دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ هم دی ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د رادیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډیره تو درونه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه تا ډیره مختلف رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام کې امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړ شي، وسعت او فراختیا شي، د هغه باید ډیره چټکه اوسیږي او خپل نشرات تر لرو لرو سیمو وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نور راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامه شي دی هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیره برابرۍ اوسیږي، او هغه خبرونه چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري، نو پالیسی سره پټکر کې ونو اوسیږي. هغه برنامه هغه خبرونه موږ مخته وړو، هغه مختلف برنامه دي، که هغه خبری دي، که هغه ادبی دي، که هغه تفریحی دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ تاسو کې اړتیا لرو او محسوس کوي، نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دی او لا روان یو، هڅه ته دوام ورکو. نو درسنه د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي، او دا د ولس غږ دی، او د ولس غږ شې دی هغه سلیم وختنی موږ تر مهم او مسول چارواکو رسو.
مننه استاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستل ده؟ راته وایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډیر زیاته مننه کوم. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي، هغه فرهنګ ورسره بډای کیږي، هغه ملت ورسره راپورته کیږي او سره ژوند کیږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح ژبه بلل کیږي، یو رسمي ژبه بلل کیږي، خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نور ژبو کې عادت شوی دي، یا د نور ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوی دي، د نور ژبه اثرات پیری شوی دي، په خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي، او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات يرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي، نقصان ورته پیښوي، وژغورل شي، به تر مې وګړل شي د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو، او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې تر سره کړم. لکه کمرغه چې په همدې برخه کې زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل، او لیکنه مو پکې وکړلې، د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو، او خلکو ته په خپل سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره به ځکه کار وشي چې د بنو لیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډای شي، وغوړيږي او مطرح ژبه وسیږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي، په 1915 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبه قطار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندۍ ساتلې وي، او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مکار کړی وي، او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې وسیږي، نو همدغه په ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي، او په نثر کې چې به کوم لیکنې موږ تاسو سره کوو، هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبی دي، هنری دي، او ترڅنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه په حویل لپاره، یعنی د خپل ولسونو اړتیاوي، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډیر سلس نثر کې موږ یې لیکو. نو ما نثري لیکنې کړې دي، او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغه تا په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هغه غلطه زه فعال غړی یم، او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی، انشاءالله په دې نګریش په ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کیږي په پکتیا کې. کرکتنه ته وړاندې کړی و، نو کرکتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل، نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو، او د نختر ادبي بهیر پر مټ، او ترڅنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو، تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسیږي، او دغه دود لا مروج پاتې شي، او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نومې راته وایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ؟ محتوا یې څه ده؟
دا کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، ان شاء الله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د ازادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي، او د هغه هر یو په ژوند باندې هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې د خلک تیر شوي دي. نو زړه مغواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري، او ورته ګوته نیول کېږي د نیوکې د انتقاد ګوته، او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستونو سره نیم مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو، تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او ضرورتیا وچ دی هغه موږ ژوند لیکو.
مننه. څوم کنه سه تاسو په لیکنو کې موور دل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده.
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي، او خوري کمی مو لیکلې دي. نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشا الله خا ته به اوسېږي، خو د دې وکړي چې تاسو دا اورېدونکو جربې توجه وړ وګرځي. نو که تاسو په خوي زبا دغه سی ولنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم، او هله د تاسو خوښ شي اورېدونکو هغه ذوق شي دي، اهلي ذوق دا غونډه خو هی وړو ګرځيږي، او سره څه دغه خپل ځایکې هړو شي.
کور مو ودان مننه. اوس خو به مغه لنډه کیسه له تاسو وورو، بیا د خبرونه په دوام کې به تاسو هنري نثر هم وورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. تاسو د غوښتنې مطابق کوم خوخوي د ریواج زنجیرونو په نامه زما یو لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د ریواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو ریواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو، او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول وو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي، او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر وشیندي او د ځانو قطار ته کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی و. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅره مبارزه، د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو لمنځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړې پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي، او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلی په هره کوڅه او دخته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي، او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو دی نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي. اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالې زمونږ د هیواد رکود هغه اصلي عوامل فرهنګي قیودات د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنجیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی عیني کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه ژبه وي، د دوی فرهنګ څه ژبه وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبر کړی؟
بالکل قدرمنت اکبر صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده نه پدا، د خلکو د عما په هوی په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوند هم ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغسې یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راتلولی اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کوم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي، د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نختر او بڼکه اړوي را اړوي، سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکه د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي، د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپون کیله شپلې سره هم سازه دي، د نری باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي، د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي، د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي، رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي، هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي، د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لوري لکه د ژوند یو بیفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي، د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي، داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي، د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده، دلته په دې رنگونو غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یو رنگینه بې پایه نړۍ کې وي چې د ژوند هر څپې د خوند، آرامۍ او ښکلا یو سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یم. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات ورته دي هغه تر ولسونو یې رسوي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکری لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور انانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلوي، ولسونه د بل څخه بېلوي، شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپل اسلامي اصولو مطابق، د خپل فرهنګي اصولو مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات پالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغه سي نژادي مسائل چې دي، دې ته باید موږ د فایټر کې کېږو. افغان ته د افغان په سترګو وګورو، انسان ته د انسان په سترګو وګورو. یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو، او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپل شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده، راتلونکی، مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه ਦੇ